خوشحال رادیو بلالی اوریدونکو په دې مخ خپرونه کې هم زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. سلامونه مې قبول کړئ په دې هیله چې ښایسته ورځ به مو پیل کړې وي. په دې دویم ګړۍ کې تاسو لپاره رپورټونه لرو او په دویم نیمایي کې به درته د مشال تر رڼا باندې بحث وړاندې کوو چې عبدالحی ټکر به کوربه وي. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونه. پرانونو سیلابونو د بلوچستان او کراچۍ ترمنځ تګ راتګ اغیزمن کړ. بلاول او لاوروف د تور سمندرګي د غلې تړون په حق له ټلیفوني خبرې وکړې. بل پلو ناټو د روسیې د تور سمندرګي د غلو له تړونه د وتلو پریکړه غندلې ده. پورا خبرونه د پشکال بارانونو سیلابونو د بلوچستان او سند صوبو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې کړې دي. کوټه های وی په نوم د لوی لار چې دواړه صوبې د ځمکې لاره لیو بل سره تړي د بلوچستان په لسپیلا وټ وندر او کراچۍ ته نږدې په هب سیمو کې تر ځانمن کې دوروسته تړل شوې ده. پرون د جولای په شپږویشتمه ګڼو مسافرو مشال لري ته ویل چې د لارې بندېدو د وجې ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د آل بلوچستان ترانسپورت صوبایي مشر حبیب الله باتی سیوای
چې معمولی باران اوسی زمر رابطه کارت سی زمر بسونه پاغه کی ولاړی دوی ورځی ولاړی دا موږ ترانسپورت ته ډیر سخت مشکلات دی. او بیا دلته د بلوچستان د پروتو سیزن شروع دی او د دغه ټرکانو خارانو ولا د ذمہ دارانو سبزی پر لاری خراب سی پروت خراب سی.
خو د بلوچستان د حکومت ویاند فرح عظیم شوی د کوټه های وی په سر د ورانو شو پلونو د جوړولو لپاره له مرکزه پیسې منظور شوي او د لارې د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ټلیفون له لارې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړې دي. بلاول بوټو د تور سمندرګي د غلې د تړون د ټولو خواو د تحفظاتو په پام کې نیولو سره د بهالۍ لپاره د نړیوالو هڅو د ملاتړ تکرار کړی دی. د پاکستان سرکار رادیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بلاول هیله ښکاره کړې چې د غلې د لیږد په یاد تړون کې ښکېلې ټولې خواوې به د دې تړون د بهالۍ لپاره رغنده خبرو ته دوام ورکړي. رادیو پاکستان لیکي سرګی لاوروف بلاول بوټو زرداری ته د تور سمندرګي د غلو د لیک تړون په اړه د خپل هیواد دریز وړاندې کړی دی. بلاول خپل روسي سیال ته د اسلام آباد د دورې یو واری بیا بلنه هم ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنګیدونکي د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وژلو او د یوه د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د جبهې په یوه بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو ویلي چې د دوی په حملو کې په لغمان کې یو تن او په نورستان کې دوه طالبان وژل شوي دي. د بیان له مخې په ننګرهار کې هم د دې ډلې په برید کې یو طالب وسلوال ټپي شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ناټو اتحادیانو او اوکراین پرون د روسیې هغه پریکړه وغندله چې د تور سمندرګي د غلو دانو له تړونه یې لاس اخیستی. دوی وایي روسیا په لوی لاس هڅه کوي چې د اوکراین د زراعتي صادراتو مخه ونیسي. په برسلس کې د ناټو اوکراین شورا له غونډې وروسته په خپره شوې یو اعلامیه کې ناټو ویلي متحدین همدارنګه د اوکراین په اوډیسا، میکولایف او نورو بندري ښارونو باندې د روسیې وروستي میزایل بریدونه غندي چې پکې د روسیې هغه ډرون بریدونه هم شامل دی چې د ناټو د غړیتوب لرونکي هیواد رومانیې پورې ته نږدې د دانیوب په بندري ښار رینی کې د اوکراین د غلو دانو په زیرمتون ترسره کړی دی. د ناټو اوکراین شورا په کړکیچنو حالاتو کې د تبادلې لپاره د یو دریز رامنځته کولو په خاطر د نظریاتو تبادله کوي او په دې خاطر جوړه شوې چې د ناټو د غړیتوب د شرایطو د پوره کولو لپاره له اوکراین سره نږدې اړیکو پاللو ته وده ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د یادې شورا د غونډې د بللو درخواست له هغې وروسته کړو چې تیرونه روسیه پریکړه وکړه په هغه تړون کې به خپل ګډون وځنډوي د کوم له مخې چې د اوکراین غله د تور سمندرګي د بندرونو له لارې په خوندي ډول نورې نړۍ ته صادرېږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو د دې خبرونه په دویمه نیمای کې برته د مشال ترن لاندې بس وړاندې کو. خو په لومړی نیمای کې ریپورټونه دي. لومړی ریپورت: د بلوچستان او سند صوبو ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر او ټرانسپورټران د بارانونو او سیلابونو له وجې د هایوی بندېدو پریشانه کړی دی. کوټه هایوی یوازنی لاره ده چې د دواړو صوبو ترمنځ پرې تګ راتګ کیږي. خلک وایي حکومت یې وران شوي پلونه او روډونه جوړ کړي. د بلوچستان چارواکي وایي د وزیر اعلی په حکم د بیا رغونې چارې شروع شوي دي. نور حال کراچی نه نیاز علی خان په دې رپورت کې راکوي.
په هیواد کې روان د پشکال د بارانونو له کبله هغه خلک چې د کراچی او بلوچستان صوبې ترمنځ یوازینۍ لار کوټه هایوې باندې سفر کوي له سختو ستونزو سره مخ دي. د بارانونو له کبله یو ځل بیا د بلوچستان په لسبیلی، وټ، وندر او کراچی ته سلما حب سیمو کې دغه لوی سړک بند شوی دی. په یاد سړک سفر کوونکي عام ولسوایي هغه پلونه او سړک چې تیر کال د پشکال په بارانونو کې غورځېدلی وو تر اوسه بیرته نه دي جوړ شوي او ګاډو به په کچه لارې سفر کولو. اوس د بارانونو سره کچلاری هم اوبو نړولی او گاڑی سفر نشی کولی او په خټو کې انخلی. د بلوچستان پښین اوسیدونکو حاجی صلاح الدین د جولای پښپګشتما مشال لیډیو ته ویل ناروغ خپلوانی د کوټنا کراچی ته بوتلل په لار څو ساته ولاړو.
لارې خو دې کم تیر کال بارانونه سوي دي، دا غسم خراب سوي دي. کم مخکې ډرویشنګ شو کېدل هغه اوس نشي شو کېدی. هغه اوبه روانې دي، د اوبو سوي ورځم ولاړې دویم یو نیمم دا خمو دون ټیم وخوري نو هر نازمر مریضې ترې سینم کاروبار ته رسیدای شو. دا د سیستم راش به ګانټو مو درې را پښپن و درې شو.
سلطان شاه چې د کوټه اوسیدونکو دی او اکثر د کراچۍ نه سامانونه وړي. نو موري د جولای پښپګشتما مشال لیډیو ته وای کال تیر شو خو نړیدلې پلونه جوړ نشو او بیا د پلونو په ځای هم په خېلارې نه دی جوړی شوی.
کاروبار مش په کوټه کې کو خو اکثر مال شې دی د کراچۍ د پنجاب د سند د علاقو سره وړو په لار کې ډېر مشکلات دي. ټیم تیر کال شکم بارانونه سوي دي، په هغه بارانو کې د پلان کړ د اوبو یو سیلاب یوړ نو بیا دی څو وار میدلې دی خاورې اور چوری ارزی جوړ. دا خو په معمولی باران کې هم د پایپونو ارزی شې دي. دا اوس 13 تم باران اوس مزګ غاډیانې درې ورځې پساوي هغه پل خو وسم وړې دی وسم نه دی جوړ. صرف یو څو ټیله خاورې اور چي او څو پایپونو یغه معمولی و براشې دشتي یو څه بیا مال پساوي.
بلخوا د کراچی او کوټه ترمنځ په یاد سړک کوټه هایوی بس چلونکې زبیر احمد بیا مشال لیډیو ته ویلي په لسګونو گاډی په یاد لارا سو ساته خدی چې عام خلک او ناروغان ما شومان او خزي ورسره له سختو ستونزو سره مخ دي.
دا وړه سیوین سي د بیلې پر چوکي په دي د دې لته شپږ وپلو نه ما دي مدري غټ مشکلات سره مخ مخ یو. دا ما معمولی باران نه سوي تقریبا گاډیان په ګانټو ګانټو کې ولاړې شپږ وګ ګانټو په بسان کې ولاړې دې سره مخ مخ دې سره مخ 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 یو تقریبا اته نه ګانټې چې وی خو ولاړ څه دبل خو بیا ضرور وبره غلي بیا اته نه ګانټې کې ولاړې.
د بلوچستان په کوټه او لسبیله کې په د ټرانسپورټرانو او عام ولس احتجاجونه هم کړي او د حکومت نه د کراچی او کوټه ترمنځ د یوازینی سړک ته جوړولو غوښتنه کړي. د آل بلوچستان ترانسپورټ بسونو کوچنو صوبای مشر حبیب الله بادیزی بیا د جولای پښپګشتما مشال لیډیو ته ویلي دوی د یاد لاري او پلونو جوړولو لپاره احتجاجونه کړي. حکومت ورسره منلي چې د لسبیلی، وټ، وندر او نورو سیمو یاد لار او پلونه به ژر جوړ کړي خو تر اوسه حکومت خپل ژمنه نه ده پوره کړي.
ورواچول هغه اوبه باندې رالی اوبه ویوړلو د دې په بدله کې بار بار چې معمولی باران اوسي زموږ رابطې کاټ سي زموږ بسونه په هغه کې ولاړې دوې ورځې م ولاړې. دا موږ ترانسپورټ ته ډېر سخت مشکلات دی او بیا دلته د بلوچستان د پروټو سیزن شروع دی او د دغه ټرکانو خورانو والا د ذمه دارانو سبزي پر لارې خراب سي پروټ خراب سي.
بلخوا په بلوچستان کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای یو مشر ډایرکټر فیصل نصیر پانیزی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې دوی په لسپیلا، وټ او وندر او نورو سیمو کې د خلکو د مرستې لپاره لیویز او رضاکار ځای په ځای کړي دي او ځینې لارې ځکه تړلي او د ګاډو تګ راتګ پې د احتیاط د لارښوینو له مخې بند کړي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه بیا وایي د کراچی او بلوچستان ترمنځ په قومي سړک غورځېدلي پلونو او نورو ځایونو د بحالۍ کار روان دي. نوموړي په وینا چې د بلوچستان صوبه له یو اقتصادي بحران سره مخ ده او لوی اقتصادي ستونزې لري. د هغې په وینا چې د یاد هایوی او پلونو بیرته جوړولو دپاره وفاقي حکومت ځانګړی پور هم منظور کړي خو دغه پیسې د سو میاشتو راهیسې د ځنډ ښکار وي. خو بیا د بلوچستان اعلی وزیر په غوښتنه وزیر اعظم په امر دغه پیسې ملاویدل پیل شوي دي او د کوټه هایوی بیرته جوړولو کار پرې روان دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو د خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن د خپلو غړو د نشتون لکبله د تیرو شپاړس میاشتو راهیسې غیر فعاله دی او په دې موده کې د صوبې د اوسیدونکو یو شکایت هم نه دی هوار کړی. معلوماتو ته د رسایې د حق دفاع کوونکي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت په کال 2014 کې د کمیشن او ورسره تړلی قانون جوړ کړ، خو د قانون د عملي کولو سنجیده هڅه یې نه ده کړې. بلخوا د کمیشن پخواني غړي وایي چې د کمیشن تر 2022 کال پورې د دوی په وینا خپله دنده په سمه توګه ترسره کړې او تر اوسه یې زرګونو خلکو شکایتونه لرې کړي دي. نور معلومات شاهین بنیری په رپورټ کې.
حکومت تیر کال د جولای په میاشت کې فرح حامد د کمیشن مشر ټاکلی دا، خو ورسره نور کمیشنران نه دي ټاکلی. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر وایي چې اطلاعاتو ته د رسایي قانون او په دغه اړه کمیشن جوړول د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر حکومت لویه کارنامه ده، خو دې کمیشن ته د خپل کار پر مخ وړلو لپاره اړین مالی وسایل نه دي ورکړل شوي او نه یې د غړیو شمیره پوره شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د یوې فیصلې لپاره کمیشن باید لږ تر لږه دوه غړي ولري.
په اخرو ورځو کې د پی ټی آی حکومت هم د دغه ضرورت نه ګڼو او اوس خو په صبح کې موجود کم چې نگران حکومت ته نو پدغه کې بالکل دې طرف ته هډو پام نه رکړی شوی. نو زموږ په عمل کې داسې ادارې چې د نوي سیاسي جماعتونه حکومتونه چې راشي نو هغوی خو ډېر په زور شور سره دغه کارونه کوي، خو بیا چې د هغوی د حکومت لږ باندې وخت تیر شي او د هغوی سچې دې غلا غلطیانې رامخې ته کېږي، نو بیا هغوی هم دغه غواړي چېره داسې قسمه قانونه چې دي هغه دې بیخي مات ګوټ کړی شي او یا دې ختم کړی شي. نو د دغه وجه دغه هم ده چېره تر ډېرې مودې دغه غیر فعال دی.
په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن په کال 2014 کې د منظور شوي اطلاعاتو ته د رسایي د قانون د لاندې جوړ کړل شوی و. د قانون تر مخه باید یو متقاعد سرکاري چارواکی د کمیشن مشر وي او یو متقاعد قاضي او یو ولسی وګړي ورسره د کمیشن غړي وي، خو تیر کال د مارچ په میاشت کې د کمیشن د مشر ساجد جدون د استعفا نه وروسته د کمیشن د غړیو شمیره نه ده پوره شوې. په دغه اړه معلوماتو ته د رسایي د سازمان مشر انور یوسفزی وایي چې د کمیشن د غړیو شمیر پوره کول ګران کار نه دی، خو اکثر حکومتونه نه غواړي چې ولس ترې د هغې د پالیسیو او فیصلو په اړه پوښتنه وکړي. نوموړی نور وایي
RTI هو بیسیکلی د پی ټی آی ګورنمنټ یو سیګنیچر لا وکنه، خو په دې کې بیا دي دا چلو کو چې کله نه د دې امپلیمنټیشن شروع شو نه دي ته پته ولګي چې دا هو زموږ ګورنمنټ کې سونم دغه دی ترانسپیرنسي اکاونټیبلټی کله چا چې دا انفارمیشن وته چې وزیراله د بسکټو سونو هر چا چار هلیکاپټرو دا او بیا اوس چې کوم نه تو جهانه کیس چې کوم راغله نو دا هم بیسیکلی دا رائټ انفارمیشن په جمعنه لکه ګورنمنټ دا ښکاری داسې چې دا یو پالیسی ده چې دا کمیشنران ما برابر وي ځکه چې دا کله برابر شي نو بیا هو فیصلې کیږي او بیا به چې کوم نه ډیسیژن اخیستل شي.
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر سره د تماس نیولو هڅه بریالی نشوه، خو د کمیشن یو پخوانی غړی ریاض داودزی وایي چې د ټولو چیلنجونو باوجود کمیشن خپل حل زلې په سمه توګه پر مخ وړي دي او په وخت خلکو ته د حکومت د فیصلو او کارونو په اړه معلومات ورکړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې راتلونکي منتخب حکومت به د کمیشن د غړیو د کم شمیر ستونزه هواره کړي.
RTI چې دی یا معلوماتو ته د رسایې چې کم حق دی نو هغه دا ماده خو په یونیورسل ډکلریشن آف هیومن رائټس چې دی دا غي په 19مه ماده ده او په ټوله دنیا باندې دا لازمی ده. په خیبر پختونخوا کې ډیر غټ کار کړی دی، 2500 کیسز خو صرف ما چې دی ډسپوز آف کړیو او ما سره هم دا یو ټریجیډی و چې کله به چیف نو یو کمشنر زمونږ نه لاړو نو هغه زما تر ریټایر کېدو پورې رانلو. دا واقعي چې کمیټمنټ د صوبایي حکومت ډیر دیاتو، خو بیا هم دام رنو سمره چې په مرکز کې د پرایم منسترو
د قانون تر مخه ولس تر شپاړسو میاشتو د حکومتي پالیسیو په اړه د معلوماتو نه بې برخې کول د اساسي قانون د 19مې مادې نه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې دا چې موجوده نگران حکومت د کمیشن د غړیو ټاکلو واک نه لري او د تحریک انصاف په مشرۍ تیر صوبایي حکومت د کمیشن د غړیو په پوره کولو کې پاتې راغلی وو.
شاهین بونیره د وسلوالو لخوا جنوبی وزیرستان کې د موبایل ټلیفون ټاور یا برج تخریبولو د سیمې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا ټاور نامعلوم وسلوالو په کاروان منځ سیمه کې له منځه وړی دی. د بره جنوبی وزیرستان خلک له حکومت ته غوښتنه کوي چې دا ټاور د زر تر زره ورته بیا ورغوي. د موضوع تفصیل د اشتیاق مسجد نه.
د پولیسو خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه جاوتولې په لوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په ورځ مقصدان مال نه پیژندلې وسله ولې په کارون مانځه کړمه سیمه کښې د یو فون ټاور ته اور ورکړی دی او په موقع موجود دېرش شمسی پلیټونه جنریټر او بیټرۍ یې هم سوځولې دي. د پولیسو چارواکي دا هم وویل چې د ناپیژندلې وسله ولې په خلاف ایف آی آر درج کړی شوی دی او د پیشې پلاټنې راونې دي. په کاروان منځه کړمه سیمه کښې موبایل ټاور ته د اور ورکولې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې د موبایل ټاور سوځېدلې په وجه د سیمې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کے مقامی انتظامیہ چارواکیوں نے د سوځېدل شوی موبایل ټاور بیا زر بحالی غوښتنه هم کړې ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د قرضې د شویو معاهدې له شرطونو سره سم د پاکستان حکومت د بجلۍ او ګیسو قیمتونه زیات کړي دي. حکومت د جولای په 15مه د بجلۍ او ګیسو په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان وکړ او وویل چې تر 100 یونټونو د بجلۍ استعمالونکي به په هر یونټ 3 روپۍ اضافه بل ورکوي. همداشان د سوځولو ګیس په یو کیلو کې 10 روپۍ ګران شوی دی. ولس وایي وار له مخې ګرانی په پاکستان کې ډېره زیاته ده او د دوی مشکلات سوا دي. نو اوس له دې ګام سره به د دوی ستونزې لا پسې زیاتي او ګزاره به ګرانه شي. د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ لري.
د بجلی د نظم ادارې نپرا د کورنیو لپاره بجلی نور هم ګرانه کړي. د نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتارټي یا نپرا د جولای په 15مه د جاري شوي یو اعلامیه تر مخې د 100 یونټ بجلی استعمالونکو په بل کې به 3 روپۍ په هر یو یونټ کې اضافه او د 200 یونټو په استعمال کې به 4 روپۍ په هر یو یونټ کې اضافه کیږي. هغه خلک چې د بجلی استعمال کم دی، بل اړخ ته د بجلی بندښت دورانیه یا لوډ شیډینګ هم زیات دی، د بجلی په بلونو کې د اضافې د وجې به د کومو مشکلاتو سره مخ شي؟ شو قدر وسیدونکو فرات خان مشال ریډیو ته وای، تر ټولو اول به هم دد خپل د میاشتې د خرص ترتیب یا بجټ متاثر شي.
یو دغه سي د روزګار او د کاروبار د حالات دی. بل دې سره سره چې د بجلی په لوډ شیډینګ کې هم کمی نشته. کم از کم زموږ په پیټر باندې 18 غنټې او 20 غنټې لوډ شیډینګ دی. نو صرف د 100 غنټو چې کم دي مانه 100 روپۍ بل خلی کړه. زموږ حکومت ته خواست دی چې د بجلی چې کم نرخ ته پدې کې هم دي کمی او کې فورن حکومت چې کله نه راغلی دی بی مو غریب له ریلیف ورکو خو تر اوسه پورې مونږ ریلیف صحیح نه کله کوم ته ملو نه شو. په هیڅ قسمه نه په بجلی کې نه په گیس کې نه په خوراکي اشیا کې پیس کې کم رانغه. روزانه روزانه چې کوم دی لکه په ریټونو کې په زیاتوالي راځي.
د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په 13 جون د جاري شوی 100 پاڼو د خبر تر مخې دوی پاکستان سره چې په کومو شرطونو د 3 ارب ډالرو قرضې منظوري کړې ده، هغې کې به پاکستان په خپلو ښاریانو نوي رقم ټیکسونه لګوي، سبسیډیانې به ختموي او په زړو ټیکسونو کې به اضافه هم کوي. د بجلی د قیمتونو د زیاتېدو سره سم د ګیس په قیمت کې هم اضافه شوې ده. هغه ګیس چې کورونو کې سوځول کېږي د جولای په 15مه په 1 کیلو ګیس کې 10 روپۍ اضافه شوې او د دینه هم عام خلک پریشانه دي. د شوقدر یو بل وسیدونکي نوید خان مشاد رډیو ته وویل د په کور کې د ګیس پایپ لاین هم لګولې، هغه کې ګیس یا خو ډېر کم راځي او یا بیا د بندښت وجې کله کله راځي. نو خرڅونه څومره سیوا شوي؟
ناغا هم حکومت ګران کړی دی چې مخکې به 200 روپۍ بیل راته، ناغا اوس 2000 روپۍ بیل راځي. نو دا غې سره سره مونږه د ایل پی جی کم از کم چې مخکې به مونږه سلینډر په 3000 راوړو یا به په 2500 راوړو، ناغا نن سبا په 3200-3300 روپۍ باندې مونږ ته یو سلینډر ملاویږي، دبله خرچه شوه.
د بجلی او ګیس د دواړو قیمتونه د آی ایم ایف د نوې معاهدې د پوره کولو په لړ کې اضافه شوي. په دې خبره چې ګیس ګران شوی، نو د آل پاکستان ایل پی جی اسوسیشن یا د ګیس د کاروباریانو تنظیم د مشر عرفان کوکر سره مشال ریډیو د هغه په موبایل فون رابطه وکړه، خو له هغې خوا څه ځواب نه شو ملاو. د اتحاد لخوا د جاري شوي خبرونو تر مخه دوی د ګیس په ګرانۍ خفګان څرګند کړی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ. دا مشال لډیو دا د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ښار د سړکونو غاړو ته له بندو ویالو شکایت کوي. دوی وایي چې کله بارانونه وي نو د ویالو د بندښت له امله باراني اوبه تر ډیره په سړکونو ولاړې وي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د سړکونو د غاړو بندې ویالې خلاصې کړي او د جلال آباد ښار کانالایزیشن سیستم ورغوي. بلخوا په ننګرهار کې طالبانو د حکومت د خروالۍ لپاره مطبوعاتي مسؤلین هم یادستون زمانی، خو وایي چې د ویالو د منظم سیستم د جوړېدو هڅو ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې په ښار کې د سړکونو دواړو غاړو ته د ویالو د بندښت له امله له بارانونو وروسته په سړکونو تر ډیره باراني اوبه پاتې وي چې لامل یې خلک لګڼو ستونزو سره مخ وي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد ښار د سړکونو دواړو غاړو ته ویالې خلاصې کړي او باراني اوبو ته لاره پیدا کړي.
اسدالله
په نوم یو تن بیا د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد ښار څخه د باراني اوبو د ویستلو لپاره د منظم کار وکړي او باراني اوبو ته د لار پیدا کړي.
لارې دغه داسې بیا ته په کار سره داسې لارې جوړې کړي د سیند خواته چې اوبه خپلې لارې پیدا کړي. لارې پیدا نه کړي داسې په دې باندې خو نه کېږي چې دا یو ورځ باران نه ده، یو ورځ اوبه نه ده. لارې پیدا شي بیا دغه اوبو لارې خپلې وي لارې دغه کېږي.
هارون هلال چې په یو خصوصي پوهنتون کې استاد دی وایي که ښاروالۍ او د ښار اوسیدونکي د ښار پاکوالي ته پام واړوي نو تر ډیره دغه ستونزه حل کېدای شي.
پلاستیکونه ډیره زیاته لویه ستونزه جوړوي. دغه ټول خلک راوړي کم چې ویلې دي هغې کې غورځوي. کم ټاکلې ځایونه چې د کثافت دانې لپاره ټاکل شوي دي هلته کثافت دانې پرتې دي، هغه که وګوري هغه خالي پرتې وي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ لپاره ویان بختی جان مراد هم یاد ستونزه مني، خو زیاتوي چې د ښاروالۍ مسؤلین هڅه کوي چې د دې ستونزې لپاره حل لاره عمومي.
باندې خاطر باندې خروالي ورتان لري چې پراتلیکي کار کوي. د خار مختلفو برخو کې ځینې ګروپونه خپل چکونه د غل سره ورغی چې په دې باندې تقریبا د لپاره غتر هو ډیزاین برابر کړ. اما د ټول کار د اسن لپاره اوس وخت کې بریجه نه لرو. د خبره غبار کې ډېر زیات مقصد راځي. خو د دې سره سره خود شفتونه کې زموږ د تجربه سره د چې موږ کار کوي چې هم د شوې له خوا هم د ورځې د خوا
د ذکر ور د چې د اوګدو کلونو په تیرېدو سره لا هم په جلال آباد ښار کې د باران پر وخت د ښار ویلې د کثافاتو د شتون لامل بند او خلک لګنو ستونزو سره مخ وي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي که د خاروالۍ مسؤلین په سم ډول ویلې پاکې کړي نو تر ډیره دغه ستونزه حل کیدای شي. دوی د خاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې په ښار کې د پاکوالي د رامنځته کېدو په موخه جدي اقدامات ترسره کړي، خو د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې د ښار په پاکوالي کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم لاس په کار شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره آسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مطبوعاتو د ازادۍ د نقص په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد فدراسیون د جولای په 15مه په ننګرهار کې د یو خبریال د خوشي کېدو له خبر وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خبریالانو ورکېدل، نیول او پر دوی بریدونه د دې لامل شوي چې د خبریالانو د دندو لپاره خورا خطرناک چاپیریال رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان هم وایي چې دوی د دندو پر مهال له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFJ په ننګرهار کې د سفر رادیو خبریال عرفان الله بیدار د خوشی کېدو د خبر لته دروسته د یو اعلامیې په خبرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو د کاري چاپیریال په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون په دې اعلامیه کې لیکلي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو پر کارکوونکو بریدونه، د دوی ورکېدل او نیول د مطبوعاتو د ازادۍ نقص ته دوام ورکوي او د دوی د دندو د ترسره کولو لپاره خورا خطرناک چاپیریال رامنځته کوي. خبریالانو نړیوال فدراسیون د عرفان الله بیدار نیول کېدل په کلکه غندلي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې ټول زندانی شوي خبریالان خوشي او د افغانستان د رسنیو پر وړاندې د خپل ګواښونه ودروي. عرفان الله بیدار په ننګرهار ولایت کې د سفر رادیو خبریال دی. نوموړی د جولای میاشتې په 12مه نیټه په داسې حال کې د جومات له مخې بوتلل شو چې وسله والو یې توره کڅوړه مخ ته ورغوستې وه. هغه مهال په دې اړه چې بیدار د چا لخوا نیول شوی، د طالبانو حکومت د ازادي راډیو پوښتنې نه وې ځواب کړې. خو اوس چې له دیارلس ورځو پیدا شوی، کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو له زندان خوشي شوی دی. یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د دوی د دندو پر وړاندې یو شمېر خنډونه او ستونزې موجودې دي چې له امله یې نشي کولی په سمه توګه خپلې دندې پر مخ بوزي. په کندهار ولایت کې یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي، په افغانستان کې د خبریالانو کاري ساحه ځپل کېږي.
ډېر رسنۍ وتل سولې، خبریالان بیخي ډېر بېکاره سوله. پاله ژورنالیستان چې په ساحه کې کار کوي هم د معلوماتو د کمښت او کلت سره مخ کې، کله ناکله غیر سنجیده فشارونه دي چې د ژورنالیستانو کاري ساحه یې ځپلې ده.
په هرات ولایت کې هم د یوې رسنۍ خبریال چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
خبرنګاران هم در پوشش رویداد
خبریالان د پیښو په کوښښ کې او هم له دولتي ادارو څخه د اطلاعاتو د لاسرسي په څرنګوالي کې له ستونزو سره مخ دي. همداراز په شفاف او رښتینی ډول د واقعیتونو په بیانولو کې ستونزې لري. لکه څنګه چې موږ وینو، پر رسنیو خبریالانو ډېر محدودیتونه لګېدلي دي او تر ډېره حده دې ته اړ کېږي چې خپله سانسور وکړي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارهیانۍ هم د خبریالانو پر وړاندې شته ستونزې تاییدوي. د یادې ادارې مسؤول ظریف کریمی په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته نه لاسرسی یو له هغو خنډونو څخه دی چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
له بده مرغه پخوا هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسی شاهد وو، اوس هم مسؤلین خبریالانو سره ډېر لږ معلومات شریکوي. رسنۍ په خپل خبري راپورونو او تولیدي برنامو کې د تولیدي موادو له کمښت سره مخ دي. د دې ترڅنګ شته ننګونې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې خبریالان په رسنیزو کارونو کې ډېرې لږې بریاوې ولري.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ داری انای د معلوماتو لمخې د محل درینور خبریالان افغان ولس له فرانسوي مرتضی بهبودی، خلیل بنا او نصرت مهدی له هم د طالبانو په بند کې دي چې د یادې ادارې په خبره د دوی لخوا یې د خوشی کېدو هڅې روانې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو درنګ سات لا په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکې دي. عبدالحی کاکړ به درته د مشال ترڼا لاندې بس وړاندې کوي. خو لومړی مهم خبرونه، د پشکل بارانونو سیلابونو د بلوچستان او سند صوبو ترمنځ د تګلارې بندې کړي. کویټه های وې په نوم دا لویه لاره چې دواړه صوبې د ځمکې له لارې له یو بل سره تړي، د بلوچستان په لسپیلا، وټ، وندر او کراچۍ ته نږدې په حب سیمه کې تر ځانمن کېدو وروسته تړل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ټلیفون له لارې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. بلاول بوټو د تور سمندرګي د غلې د تړون د ټولو خواوو د تحفظاتو په پام کې نیولو سره د بهلۍ لپاره د نړیوالو هڅو د ملاتړ تکرار وکړ. په افغانستان کې طالبانو پر ضد جنګیدونکي د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وژلو او د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ناټو اتحادیانو او اوکراین پرون د روسیې هغه پریکړه وغندله چې د تور سمندرګي د غلو دانو له تړونه یې لاس واخیست. دوی وایي روسیه په لوی لاس هڅه کوي چې د اوکراین د زراعتي صادراتو مخه ونیسي. اوس هم دا مشال ترانه لاندې بس ته وړاندې کوو چې پکې د پاکستان پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د تحریک انصاف د مستقبل جاج اخیستل شوی دی. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ.
د مشال ترانه لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانه لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د اګست په میاشت کې به قومي اسمبلی ماته او پر ځای به نگران حکومت وټاکل شي. د دې وروسته به بیا انتخابات کېږي. د نن د مشال ترالاندی بحث کې دا ګورو چې په داسې حال کې چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف دا وخت له لوی مشکلات سره مخامخ دی. په سلګونو کارکنان نیول شوي دي. د خپل له یو شمېر مقدمو سره مخامخ دی او د دې ترڅنګ پاټه تقسیم سوی او ډیر مهم مشرانې لګونده وتلې دي. نو په داسې حال کې به د عمران خان سیاسي مستقبل په تیر بیا د انتخاباتو په حواله باندې مستقبل څه وي دا چېړو. په نننې بحث کې میلمانو مو په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون مشهوره پروګرام کوربه عادل شازیب او ورسره بل خبریال چې هم په ډان کې کار کوي عبدالله مومند، تاسو دواړو ته هرکلی وایم. ادې شازیب سے پایل بل تاسو کو سوال هم ساده دی، هغه د چې پراتلونکو انتخاباتو کې که چرته کیږي د عمران خان سیاسي مستقبل پر خپل ځای صرف انتخاباتو په حواله باندې تاسو مستقبل په کم ځای کې وینئ؟
انتخاباتو په حواله باندې دوه درې خبرې کیږي. یو خدا دا چې دا تقریبا اوس فائنل شوی دا چې د روان دغه حکومت چې دی دوی به ډېر زر اعلان وکړي چې په فلان کی تاریخ باندې او هغه به د اګست دولسمې نېټې نه وړاندې دوی دغه اسمبلی ماته کی. نو د دې مطلب دا دی چې نوی ورځو کې د پاکستان اساس نه لاندې دا به ټاکنې کیږي او دا به نومبر کې کیږي. تقریبا د نومبر دولسمې نېټې پورې به دا ټاکنې کیږي. خو ورسره دا هم یو هغه په انګریزي کې ورته وي اوپن سیکرټ دی، خلکو ته پته هم ده خو تر اوسه په دې باندې حکومتي دغه چې دی نظر هغه ښکارا راغلی نه دی. هغه دا دی چې دغه انتخابات کېدای شي چې په دریو میاشتو کې ونه شي. زما معلومات دغه دي چې یو اته هفتې یا دوه میاشتې ورته وایي، دوه میاشتې به دغه انتخابات په مختلفو وجوهاتو په هغې کې حلقه بندیان هم راتلی شي، مردم شماری هم راتلی شي. نو زما خیال دا دی او تر اوسه پورے معلومات هم دغه دي چې دغه انتخابات د فروری په مټ کې یا د فروری په اخره کې دغه زیات امکانات دي. نو دغه یو څو سیزونه دي. بیا انتخابات سره د نگران وزیر اعظم تاسو په دوه درې ورځو لیوی باغې باندې کافی پاکستانی میډیا کې خبرې شوې دي. خو تر اوسه پورې یو نگران وزیر اعظم چې دی د هغه نوم نه دی فائنل شوی. نو دا مونږ په میډیا کې چې کومې نامې ګورو هم په دغه باندې هم مونږ ته دا ویل کېږي چې په دې کې یو نوم هم نشته. البته اوسنۍ چې کم فائنانس منسٹر دی
اسحاق ډار
نو د هغه باره کې دوه ورځې وړاندې په ایکسپریس ټریبیون کې یو خبر راغو، بیا هغه مونږ سره په پروګرام کې مرکه مو کا، نو اوس خدا ویلي کېږي چې هغه باندې خبرې نه دي شوې یا هغه امیدوار نو، خو زما خبر دا وی چې هغه نه صرف امیدوارو بلکې 90% په هغه باندې اتفاق هم شوی او
په پاکستان کې بازار اعظم یعنی عادل تاسو ډیره مهمه خبر او کات چې تاسو 90% واسه چې اتفاق او مهرباني خبره خات
او تاسو په اجازه د غو اخیری خبر کوم چې مونږ دا تجزیه کوو یا مونږ خبر وو هغه سحر شپږ بجو پورې هغه تټیک ویل شاغه وجه دا چې پاکستان کې کم خلک فیصله کوي آگا اکثر اعلی سرکاری افسران یا افسر ورتو ہے آگا سار شپک بجے پاسی نو آگا دا ٹول تجزیہ چیزا پر ڈنڈا مانے سائٹ تک کھولی شی
دیر مهمه خبر وکا خو پا دا سی آلا تو کزا بیا عبداللہ مومن سیب تزما از ما سوال بوم پا آگا جائی باندوی چی دا تاسو ٹول منظرنامه بیان کاو تاسو ایسی چی هر چی بدلی دل ایم شی خو که اوز دا پارا او گورو او دا چکم معلوم حالات تی په دې کې تاسو تحریک انصاف سوی په 2013 کال کې ډېر زیات سیټونه وګټله، وزیر اعظم سو عمران خان اوس یعنی د هغه په حساب باندې پکار دی چې مثال یو ښه سیټونه ګټلی وای، خو اوس چې کوم کیسې روانې دي تاسو د انتخاباتي مستقبل څنګه وینئ چې دی به وی په دې انتخاباتو کې هغه قوت او طاقت وي چې کوم په 2013 کال کې وو؟
کاکر صاحب زه بالکل عمران خان پر روانو انتخاباتو کې نه وینم، هغه وجه دا ده چې یو خو دا سلور پنځه کیسونه داسې دي او بل ګراوند ریالټیز یا د ځمکې چې کم حالات دي زمینی حقایق ورته فردو کې وای هغه هم دغه اشاره ورکوي چې عمران خان پر روان انتخاباتو کې نه وي او په دې باندې پخپله عمران خان هم پوه دی او تر دې پورې بزه تاسو ته وایم چې فرض وکا دغه حکومت ته دا ظاهر شي یو پرسنټ هم که پدې باندې چیرې دغه انتخابات مونږ بیلو نو کېدای شي چې تر هغه پورې انتخابات مو نشي چې سو پورې هغه دا یقیني نشي چې مونږ دا انتخابات ګټو، نو عمران خان سره په اتلسم کې داغه په پارټۍ کې هوا پړسول شوې وه، نواز شریف ډسکوالیفای شوی وو، داغه خلاف فیصله شوی وه او دا د هغه وخت اسټابلیشمنت کار وو بالکل چې څنګه د پارٹی جوړه شوې وه ایگزیکٹلی دې وخت کې داغه پارٹی اوم آغا رنگ کې ختمی گی لگیا دا تحلیل کی گی لگیا دا نو خلق چې څنګه د ترا وستل شوی اوم آغا غنتے دا خلق تینا واپس بوتل لکی گی لگیا دی او عمران خان چې دا خو په 2013 کې د پارٹی نه دراغله داغه خو تقریبا 15 کال او شو تحریک انصاف جوړ شوی دی خو 2013 نه مخ کې پدې باندې سوچ پکار دی چې ولې عمران خان د یو سیټ نه زیات یا د 2000 نه زیات په یو باندې دغه نه دونه کامیابی نه ترلاسه کړې، نو فرق واضح هو چې په 2013 کې اسټابلیشمنت خخ کارا راغې او هغه په وګو باندې کینو نو اقتدار کې راوستو اوس دې ځل
دغه سوال دا سوال به زه په دې بل دغه کې تاسو کوم او تاسو ډېره مهمه نقطه باندې دا دغه پریښوله هم له دې بیا جاري ساتو. عبدالله مومن صاحب، عادل شاه زیب صاحب، د عمران خان انتخاباتي مستقبل سیاسي مستقبل مونږ ځکه نه سو ویلای چې پاکستان کې دا سیاستونه دومره بدلیږي دغه عمران خان به سبا بیا دومره عام وي چې بل ورځ بیا دای په داسې حالت کې لکه نن چې شهباز شریف یا دا نورې پارټیانې دي، خو بهرحال انتخابات ډېر رانږدې دي، ستاسو په حساب باندې هم تاسو ته داسې په اسلام آباد کې په دې ځایونو کې داسې میسج وي چې د عمران خان انتخاباتي حیثیت به هغه نه وي چې کوم خلک تمه کوي یا سوچ کوي؟
جی بالکل، عادل ډېره هم نقطه راوچته کړه او په 2018 کې او د هغې نه مخکې چې کوم ګراؤنډ د میاں نواز شریف خلاف جوړېدو او د پی ٹی آئی په حق کې هغه وخت کې ریاست دا فیصله کړې وه چې نواز شریف په پار کېږي د انتخابي دنګل نه او عمران خان چې دی هغه په انتخابي دنګل کې راځي او هغه به انتخابات ګټي او په هغې دپاره باقاعده تیاری نه هم شروع وي. 2014 درنه وه، بیا د خاتم برید تحریک لبیک درنه وه، بیا عدالتونه چې دي هغه کمپرومایز وو. نن په کال 2023 کې ریاست چې دی او ریاستی فوج ورسره د هغه انټیلیجنس ادارې هغه د عمران خان خلاف ولاړ دي، هغه سیناریو دا کم چې ده 2018 وه او بیا په شروع کې چې کم د نو مای واقعات دي داغې نه پس د پاکستان تحریک انصاف چې هغې سره یو پاپولرټی هم وه، هغوی پارټي یا ووټ بینک هم لرو، او داغه پارٹی چې دا داغه داغه سټراکچر چې دی هغه ډیر حدا پورې کمزورې کړی شو. کم پیراشوټرز چې پاکستان تحریک انصاف ته راغلي وو هغوی چې کله وکتل چې هوا په بل طرف ده نو هغوی روان شول او هغوی د پی ٹی آئی نه لارې چې دی هغه بدل کړې. او په دې کې اهمه نقطه دا ده چې عمران خان چې کوم د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین دی که د هغه خلاف پولیټیکل وکټمایزیشن هم نشي او که ریاستی ادارې استعمال هم نشي د هغه خلاف دسی درې څلور دسی مضبوط کیسونه دي چې په هغې کې دسې ښکاري چې د کال 2023 کې چې کوم انتخابات به کېږي په هغه کې به عمران خان چې دی هغه په دې انتخاباتو کې به حصه نه لري.
تاسو دواړو تقریبا یوه خبره وکړه چې عمران خان چې دی په 2013 کال کې جنرل قمر جاوید باجوا وو او جنرل فیض وو او دا ویل کېږي چې بلکې ځینې خلک ودې ته عمران خان پروجیکټ یا باجوا پروجیکټ چې عمران خان یې راوستی خو بهرحال اوس دا هر څه بدل شوی دی او اوس یو نوی فوج قیادت ته هغه راغلی دی. عادل شازیب سوال دا دی چې په دې کې یعنی پاکستان کې فیصله په بله معنی کورته وکتل شي نو ووټ ډیر کم کوي خو فوج یې زیات کوي دا فیصله تاسو ته اوس داسې ښکاري اوس به هم دغه سی وي؟
کاکړ سے بوس ماروزی حالات تو دا گراؤنڈ ریالٹیز دا سے جوڑ سو ما پرون میں اوزائے کی خبر کولا چے مون خو دا لنڈ تاریخ چو گرو 2018 نوالا تر لسما پورے بدے کے دا یو شے خود تاہ دے چے دا آغا وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان را وستو دا پارا ملک تم نقصان و رسولو سیاست تم نقصان و رسولو او ملک بالکل دیر پشام آن دلارو اوس چے تاسو گو رہی نو د نواز شریف ګوند سره یا پیپلز ګوند سره چې څه شوي وو په هغه وخت کې د عمران خان راوستو لپاره اوس عمران خان سره شوي دي دغه ګوند سره روان دي خو دا 15 یا 20 فیصد نه زیات نه دي. د هغې وجه دا ده چې مسلم لیگ نوم ډله وي که پیپلز ګوند وي دوی په 14 کې د فوج په هډ کوارټر باندې بریدونه فوج سرا آغا وقت کے داسے سے ایکسکیوز نو چھے دادی خلاف اس کاروائی کڑے آئینا بات سے تقریباً 90% نون لیگ چھے کم مشرانو آغا پا جیلونو کے واچا ولے شو اس کا تاسو گو رہی نو دا 9 May دا پاکستان چھے دیتا 9/11 دے جائے کے دا خلق ورتا ہوئی کہ آغی تاسو لار شئی نو عمران خان سو انکو دے ریاست سرا خو ریاست چپ ہو ریاست مجبور ہو ریاست خاموش ہو یعنی یو جج چې دی هغه به هغه خپل عدالت ته هم نشو راوستی. نو عمران خان خپل ګوند دی وخت کې چې هغه چرته ولاړ دی یا د هغه ګوند چرته ولاړ دی په هغې کې د اسټیبلشمنټ کردار شته دی نه انکار نشته خو د اسټیبلشمنټ نه زیات نقصان یا کردار په خپله د عمران خان دی. او هغه زه ولې ګڼم چې لکه نن کا پنجاب کې د تحریک انصاف ګوند حکومت وې د نوې ختم کړي یا په پختونخوا کې د دوه حکومت وې نوې ختمه کړي یا د قومي اسمبلی نه د دغه غړو په زور باندې د نستیفې نه نو نن به تحریک انصاف دغه ځای کې نو ولاړ چرته چې نن ولاړ دی چرته چې مونږ ته ښکاري چې د عمران خان حاضر سات را روان الیکشن کې کم از کم مونږ ته مستقبل نه ښکاري. او بهرحال په پاکستان کې یو فیکټ دا دی کاکړ سے په 15 کالو کې زموږ تاریخ مونږ ته دا ښیي چې فوج چا هم چیلنج کړی دی کم سیاست مدار هم چیلنج کړی دی سبق جوړ کړی دی نو دا اوس چې سر روان دی دا خو د پاکستان په تاریخ کې واقعي پہلا ځل چې د فوج په بلډنګونو باندې او هډ کوارټرو باندې چې نو ظاهري خبره ده نو بیا فوج په 15 کالو کې چې چا خبرې کړي دي هغه نه سبق جوړ کړی دی نو ته خو پیوس
ورغلې. عبدالله مومن صاحب لکه عادل شازیب صاحب هم خبره وکړه عمران خان ډیر کوشش هم وکړی وقتاً فوقتاً په خپلو خبرو کې د فوج اوسنی قیادت ته مشرتابه ته اکثره دا وایي چې خبرو ته لارې را هوارې کا او خبرې کوم او زه دې د هیواد دپاره کوم او دا کوم نو ستاسو په خیال باندې داسې امکان شته چې دوی کله د فوج سره مذاکرات د پردې شاته وشي او د تبعی یو لار ورکړل شي کنه غ دروازې باندې دی
مذاکرات چې دی هغه همیشه د دوه طاقتونو منځ کې کیږي. عمران خان چې دی هغه اوس دی وخت کې په کمزوري پوزیشن باندې دی او ډیر نه صرف دغه سیاسي جماعت بلکې هغه باندې مقدمه دي ورسره ورسره دغه چې کوم کارکونان او لیډران دی هغه رو پوښتې فوج او د دین علاوه سیاسي جماعتونو ته هم دا یقین دی چې عمران خان باندې کوم درې څلور مضبوط کیسونه دي هغه ان هفتی چې هغه جیل ته لاړ شي نو د سیده مذاکراتو هیڅ امید نه ښکاري چې فوج به دغه چې عمران خان اوس نه سټیک هولډر دی نه د نو مای واقعیت نه پیلا دسی پاسبلټی کې دی شو خو د نو مای واقعیت نه پس فوج دی هغه باندې یو سخت اګریشن خو دی او اس دسې لار نه ښکاري چره دا عمران خان چې دی دا سره مذاکرات وګویم په فوج کې دنه یو سوچ دا هم دی چې لکه څنګه د جنرال باجوا په وخت کې هغه د سټیټ خبرې یادا خبرې چې یار موږ انډیا سره جنگ نشو کولای زموږ په ټینکونو کې تیل نشته دی په فوج کې دنه دا خلک غني کوي عمران خان سره څه قسم هم کینی مذاکرات خبر وشي یا دا سره د مولک د حوالی سره خبر وشي دا هغه باندې دا ټرسٹ نشو کولای هغه به دا خبرې دوباره چې د سیاسي جنسو ته او به په عدالتي پیښو کې په میډیا کې راوړي نو دی وخت کې هیڅ نخکاری ځکه چې عمران خان ډیر کمزوري پوزیشن باندې دی
مننه ډیر عادل شاه صاحب ز یعنی سوال لنډ کړه دې جواب را کې ځکه بیا زه یو بل سوال هم تاسو څخه لرم هغه دا چې تاسو په خیال باندې ځکه چې پاکستان کې لکه تاسو چې ولې فوج سره څوک کراړم کې نو داغه د پاره مشکل وي چې بیا یا په سیاست یا په پارلمان کې راشي خو لکه څنګه چې عمران خان اوس کړیم دي ورپسې دا الزامونه دي نو د پاره نور د مذاکراتو دروازې د فوج له طرفه تړل شوی دي کنه امکان اوس هم شته چې په انتخابات په دوران کې یو لار یو سی او بل سره
کاکر سے دد امکانات تقریبا دنش برابر گڑما زمون کا دیکھو خبر شوی دی کا تحریک انصاف گن مشران سر شوی دی دے وقت کے اعتماد دمرا زیاد کم والے راغلے دے چھ بلکہ تاسو دا ویلی سے اعتماد ختم شوی دے نو دا عمران خان پا مشرے کے تحریک انصاف سرا دا خبر و اترو بالکل ما تلر لر اس امکانات نخ کاری البتہ دا کے دیشی چھ مائنس عمران خان شاہ محمود پا مشرے کے جی کم تحریک انصاف گندے آدھا سرا سن اسے بیام امکانات شتا چی فوج دو درے میاشت پس دا الیکشن سرا نزدے سن اسے رابطے او دغا دا پریشانے وڑ دے وقت کے دا خبرہ دا مسلم لیگ نون دا پارا ہم او پیپس پارٹے دا پارا ہم زکا دے واری چی نگران وزیر اعظم دے دا دوی خپل سڑے دا سرا شی چی دا مائنس عمران خان پی ٹی آئی چی دا آغا دا اسٹیبلشمنٹ سرا بیا نیز دے نشی اور روان انتخابات کے چانسز درا تک اگر کم شی
دا که تاسو او بل سوال له تاسو زه هم دا دی یاد شازیب سپ سی کا وو کتل سی عمران خان دا وخت پارٹی خالص و خلق دین لاړو ډیر خلک په جیلونو کې دی خپل کیسونو سر دی تاسو عبد الله مومن سیف دواړو دا غزي کرو کلی نو په داسې حالاتو کې کدا هر څه یو طرف تکو او عمران خان به سیته پارٹی و ترانسپیرنٹ شفاف و صفا انتخابات ته پرې خودل چی نو آیا د عمران خان او قوت او طاقت صفه باړه فکر کېږي خبشي ووٹ گٹلائی سی دغه گٹلائی سی کا ورتلارا سم ورکړی شي
زما په خیال ووٹ گٹل به ورته ډیر ګران نه وی خصوصا په پښتونخوا کې پنجاب کې به ورته مسله وی ولې چې نور لسوا اته تی ایم نه را دی خو کاکړ سے نواز شریف پنجاب نه دی بیللې نو نواز شریف چې راشي نو پنجاب گٹل به دیزل د عمران خان لپاره او هغه داسې چې بالکل کلاو لاس ولا ورکړی شي او دومره شفاف انتخابات وشي چې ټکی پکې اډوی نه او د پاکستان په تاریخ کې نوی شوه زه بیا هم نوینم چې عمران خان د
پنجاب باندې نواز شریف راتللی شي
نواز شریف زما خپل معلومات دادي چې د اگست اخري چې کوم معاشره ده هغه کې کافی امکانات لري چې هغه به واپس راځي
مننه ډېر عبد الله مومن سے سوال دادي چې لکه څنګه چې مو دا ټول ذکر وکړو فوج کې دننه دا فکر کېدلی یو وخت کې چې کله عمران خان له حکومت لری کړل شو په فوج کې خلک ول یا کې جنرال فیض تر څو پورې ولې نو دا فکر کېدی چې په فوج کې اوس هم د لپاره لابینګ خلک شته یا د حمایتیان شته نو هغه ممکنه ده د تلاری نو دی ډیر کانفیډنت او پورې اعتماد مو خو اوس چې کوم حالت دی یا د جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې کم فوج دی پاغه کې اوسم داسې خلک شته چې اوسم سړی وای چې عمران خان په فوج کې ځنه نه ځینې تعلقات شته کنه غلاریم ټولي وتړل شوې بندې شوې
وګوره پی ټی آی پدن فوج کې کم سمپاتایزر شو او وی کتا څو کتلې جنرال فیس ارلی ریټایرمنٹ واپسو او اوس کم ځینې نور یو کور کمانډر چاغه بالکل پسند شو هغه خاموش شو او بیا هم د پی ټی آی لپاره په فوج کې دنه سمپاتایزر شو خود نہمائی واقعات چی دی اغی وانی چی فوج دننا پا کمانڈ کانفرنس کی کم سٹینڈ واقعی تو او داغی نفس بید اغی پریس کانفرنس چی دے تاسو قتلی و پاغی کی اغی اعلان وکو چی رمانگ خپلو اعلی افسران تا چی دے اغا منگ دا فوج نمبر طرف رو او اغی دا پارا دست داگان و اعلان وشو اب فوج کی دننا سمبتائزر اوز ہمشتا اوز دا فوج اور آل ڈیسیجن چی دے اغا عمران خان مخالف سمت کی دے کدن اس قسم مطلب کاغذ دی وقت کی ہر قسم سمپتیزی دا عمران خان سرا وغه په انسټیټیوشن مانی یا د انسټیټیوشن ډیسیژن مانی د فوج بطور اداري کوم فیصله دا باغی منی حاوی کې دی نشي دا سمپتایزرز عمران خان دپاره هیڅ قسم ریلیف چې دی هغه نشي راوړی هغه صرف سمپتیز دی هغه دپاره څه ریلیف راتلی نشي
مننه ډېر عبدالله مومن صاحب عادل شاه صاحب صاحب بل سوال دا لکه تاسو مخکې ذکر وکړئ او تاسو له اسحاق ډار سره انټرویو هم کړې وه او هغه کې داسې ښکارېده چې د نگران وزیر اعظم دپاره هغه دی او بیا تاسو وویل چې نوی فیصد وشو خو بیا وروسته حالات داسې بدل شو چې اوس دا خبره لږ یو طرف ته شوه. خو زما سوال دا دی چې ولې پیپلز پارټۍ یا مسلم لیگ نون غواړي چې د یو ټیکنوکریټ په ځای د یو جج په ځای یوازې داسې سیاستدان راشي چې هغه په داسې حال کې دوی له فوج سره تعلقات هم ښه دي بیا هم یعنی دې معنا دا ده اشارتن داسې ښکاري چې دوی داسې کس نه غواړي چې د فوج تر اثر او نفوذ لاندې وي. نو په داسې حالاتو کې دغه بد اعتمادي چې ده دا ولې ده ستاسو په خیال هم دغه بد اعتمادي ده چې دوی داسې کس غواړي؟
بالکل کاکر صاحب ډیر زبردست سوال مو کې او دا بد اعتمادی چې ده دا په خپل ځای باندې موجوده ده او زکه دا دواړه جماعتونه او ګوندونه چې دي دا غواړي چې د دې داسې کس راشي چې هغه د دوی خبره اوري او دا غي اصل غټه وجه ده دا چې دوی په دې باندې دې وخت کې دا دواړه ګوندونه کنوینس دي چې کیئرټیکر سیټ اپ یا نگران حکومت چې دی نو هغه به د دریو میاشتو نه ایکسټینډ کیږي. هغه دا غړي چې او اته میاشتې پس په دغه انتخابات کیږي او بیا یره ور سره دا ده چې او اته میاشتو کې چرته د ماینس عمران خان پی ٹی آئی سره د اسٹیبلشمنٹ چې کم د اعتماد هغه کمواله دی یا نشواله راغله دی هغه دوباره هغه اعتماد بحال نشي. اصل یره دیتا دادا خود پاکستان تاریخ مونږ ته دا هم خی کسو کوم نگران وزیر اعظم راشی آغا د کمې پارټې نه هم وی نو کولو والا ویلو والا چې ویلی وتا نو کی کومه چې کم زما په خیال د پاکستان مقتدر حلقې یا اسټابلیش.
خو عادل شاه صاحب سے بمدغه سوال اند دی په تناظر کې لکه تاسو وایسته چې همدغه بیسیکلی ذهن هم دا دی چې داسې نه وي چې د فوج تر اثر او نفوذ نو ځکه داسې بااعتماده او پوره اعتماد بااعتماده سړی راولي. سوال دا دی چې دا خپل د تحریک انصاف یا د عمران خان دپاره یو ښه موقع نه جوړوي چې چرته د فوج او د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم ترمنځ اختلافات راځي؟ دا یو ښه موقع عمران خان ګڼي چې که داسې بوت اعتمادي راشي دی به ګټې ځینې واخلي؟
ګوري کاکړ صاحب عمران خان چې دی وخت کې داسې هیڅ پبلکلی یا کتور سره ملاوم شي داسې لچک نه ظاهره چې راځه بیا فوج سره خبرې کول غواړم. کله کله په انټرویو کې داسې یو خبر وکړي چې زه خبرې کول غواړم خو خپل کارکون ته هغه دا هم وایي چې زه د فوج مخې ته ولاړ یم او بالکل ما کې دومره نرمواله هم نه دی راغلی. خو دې کې اصل یو شیدام دی کاکړ صاحب د زمینی حقایق ماندی که زه تجزیه تاسو ته وکړم نو دې وخت کې فوج په خپل هم دا نشي فوټ کولې چې مسلم لیگ نون یا پیپلز پارټۍ سره د دومره خپل منځي اختلافات د دې زیات شي چې هغه دې ته نلرې لاړ شي. ولې چې د پاکستان اسټابلیشمنت چې دی هغه همیش لپاره اله په سیاسي میدان کې ماتې خوړلې ده چې دا ټول ګوندونه ورته یو ځای شوي دي. نو هغوی به هم دې وخت کې نه غواړي چې یو اړخ ته عمران خان د هغوی خلاف دی او بل اړخ ته چې دی مسلم لیگ نون یا پیپلز ګوند چې دی هغه دې دومره خفه کړي چې هغوی هم هغه اړخ ته لاړ شي. نو دا خپلو منځو کې دا بد اعتمادي یا دغه چې دي یا سلور منسٹریان اخوا یا سلور دی خوا خو زما په خیال اسٹیبلشمنٹ هم غواړي او دغه دواړه جماعتونه هم غواړي چې مخ کې مخ پړوان دي بوتل شو. پدې کې ډېر سټریټیجیک معاملات هم دي پدې کې ډېر داسې نیبرنګ کنټریز یا ریجنل کنټریز سے تاسو ورته ویلی شي. نو زما په خیال لږ ډېر کوم ته دا پټاخې مټاخې خو دې وخکاري خورا روان سیټ اپ چې دی هغه داسې ماته ظاهریږي چې دا به عمده دغه جماعتونو وي او د دې به اسټیبلشمنٹ سره دا تاوتریخوالی که دا ظاهره یا دا خدشات چی دی دا به هم ختم شي. که تحریک انصاف لږ حد پورې د اسټابلیشمنت سره ماینس عمران خان معاملات ټکیږي کېدی شي کیدای شي چې څه حصہ ورته په پښتونخوا کې ملاو شي دین زیات زنوی نما هغه ما ته فلال ګران اخکاری خدای یو ریموت پاسیبلیټی ضرور شته چې عمران خان کا جیل کې لاړ شي یا اگر ڈسکوالیفائی شي نو بیا د اسٹیبلشمنٹ سرا
عبداللہ مومن سے کم سے خلق عمران خان اتلی دی یا اس سے کم پاکستان پارٹی دا پاگی کے ڈیر خلق لاڑو یا بیا دا پرویز خٹک پہ شکل کی خلق تلی یا واغا پارٹی دا با انتخابی حوالہ عمران خان با تحریک انصاف پہ ہر شکل کسی بھی انتخابات تو خوب جی او بیا څومره ووټونه گٹی څنګه گٹی ہر څه چې دی خود دغه به د عمران خان ووټ بینک ته دغه دوه کوټونه څومره تاوان ورسوي
یو خبر خو ډیره واضحه ده چې په 2018 کې کم خلک د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې راغلي دي هغه د خلکو زیاتره خلکو خپل انډیویجولي خپل حیثیت نو سیاسي کارت نو او دغه ووټ چې دغه د پاکستان تحریک انصاف او بیا د عمران خان کم پرسنالٹی ووٹ دے داغی ووٹ بینک اچھی داغی مانی دی خلق ہو دی تا ووٹ ورکو وہ سم کا عمران خان تا الیکشن چی دے آغا ورکے چی پا خیبر پختون پاکے نو آغا کا ہر چا دے ٹکٹ ورکی کم چی وز دا حالات و نزاکت آغا دا دے نبز داوئی چی آغا با الیکشن چی دے آغا گٹا لے شی ان جو کہ عمران خان چی دے داغا خلاف اس پورا ریاست والار دے او سنگ چوئے چیارا نو بیا چی دے وی دا دے ریلیف سن تحریک انصاف چیارا مکمل بند گلے کے دے او اگے تا ریلیف ال ملاوی دے شی تے جنرل باجوا جنرل فیض پشانے چو خلق دوبارہ چے اگر آشی دا عمران خان سیاست چے اگا پم خبانی وی اڑی نو دی وقت کی چون کہ پاکستان کے انتخابات اگر کل ہم دیر یو دو نہ علاوہ پاکستان کے انتخابات کل ہم پیر نہیں دی سی نو دا جماعتوں نے چے دی تا بد یو پریشر گروپ بتور مانے تنا سے سٹو نوڑی او بیا چکم 2023 نفس کے میکویشن جوڑے گی کاغه ماینس عمرانی او د ماینس عمرانی نو هغه هم د دوی یو پریشر ګروپ په تور باندې در روان سیاست د پاره استعمالي کاغه پرویز خټک دی کاغه جانګیر ترینی سیاست چې هغه هغه دم آزاد نه پېدی چې د دوه سیاسي جماعتونو د انډیویډوال خپل فیصله وکړي
مننه عبد الله مومن صاحب باندې شازیب صاحب سوال دا دی چې خپل ک عمران خان زکه داسې ښکاری چې پی ڈی ایم چې دی هغه اوس عمران خان هغه قوت او طاقت په تور باندې نہ اخلی لکه په خواچه به ډیر ور باندې جاریانه خو سه داسې کړی دي چې ډیر په زور نه ور باندې ورته نو دی معنی دا دی چې دوی د اعتماد تر لاسه کړی دي چې دا غ بس نه تا کیسه مور راغونډه کله ختمه کله نو په داسې حالت کې بیا پی ڈی ایم بذات خود د یو بل مقابل کې دري خصوصا پیپلز پارټي او مسلم لیگ نو بیا ځای په ځای مختلفې پارټیانې نو د عمران خان په نشتون کې یا د دې د قوت د ماتېدو په شکل کې خپل پی ڈی ایم تاسو ته څنګه ښکاری چې پر ځای به پاتې شي کنه سبا بیا دوی خکر پخ کوي سره
نه دی خو بخ خکر پخ کر زکه زی چې الیکشن کې کفر زو کا تحریک انصاف با موجود خو هی خو دغه شکل کې بنې وي موجود او سنگه کا تاسو ته یادی کا کړ سه په 2012 او 2013 کې عوامي نشتل ګون او پیپلز ګون چې د پښتونخوا کې دیبا کور نہ بار ہم نہ شراوتے ددی کینڈیڈیٹان الیکشن بہ نہ سو کولے ددی جلسو کے بمونا عوامی نشتن گل سے یو لس سوا داغی کارکنان دا پکی وجہ دادے بیا نتیجہ منگو کتا چے تحریک انصاف گن چے دے پا 2011 لسم کی راغ حکومت تر لا سکو نو اوما غرنگ کی سچ دا نو آغا دا سی نزدے نزدے دا سی خکاری حالات دلتا کی دون خن دی اللہ دو کی چے الیکشن قرم نوی خو حالات دلتا کی دا سی ندی نو دغا سپیس چے ملاو شی نو دغا سپیس خوبا یا نونڈلا کئی یا پا پختونخوا کی مولانا سیب چے دے آغا بدا تر لازا کئی نو دی خوبا دیو بل خلاف الیکشن کئی خو آگے کی با دمرا لرے پورے نزی ولی چے دی تدا پتا دا چے دغا الیکشن نا پس دا طول گندو نا با بیا رایو زی کی گی او بیا با اعتلاف
ډیر ډیر مننه عادل شاہ صاحب ستاسو عبدالله مومن صاحب ستاسو وخت هم دومره وو په بحث کې د برخه اخیستو ډیر مننه ښه وخت داود مشال ترنلاندی بحث چې پکې مو د پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتي مستقبل جاج اخیستی مېلمانه مو په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون مشهوره کوربه عادل شاہ صاحب او هم د ډان ټلویزیون یو بل خبریال عبداللہ مومن بحث ہم پدی زبانی پائی تور سے دی عبداللہ کا کرتے اجازت رکھی پمخم شاہ
نوی نڑائی
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.